قدرمنو اوریدونکو او لیدونکو د جیوال خبری خبرونه پیل شول. تاسو په دې خبرونه کې هرکلی وایو. تاسو قربانی یو زمونه ز شهید
او زنه سرکاکا.
نن د چهارشنبې یا د شروع ورځ کال 2019 د فبروري د میاشتې شلمه نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پښتونخوا کې د شپې لس په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنګټن ډي سي کې د غرمې 12 بجې دي. بیا هم تاسو ته هرکلی وایو. لومړی ستاسو پام راګرځوو د مهمو خبرونو سر ټکو ته.
د هندوستان او پاکستان د روان کړکیچ په اړه د امریکا صدر جنرال ټرمپ ویلي په دغه اړه به په یو مناسب وخت خبرې کوي او هندوستان وایي د پلواما په حمله کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی لاس لري خو پاکستان دغه تورونه ردوي.
بل لوري ته د افغانستان د سولې عالي شورا د سولې لپاره د یوې لویې جرګې جوړېدو اعلان کړی دی. د سولې لپاره د صدر اشرف غني سلاکار ویلي د جرګې لپاره 50 کسیزه پلاوی ټاکل شوی چې 10% به یې میرمنې تشکیلوي.
او د امریکا د ډیموکراتیک ګوند د کانګرس غړو تور لګولی چې سپینې ماڼۍ په سعودي عربستان کې د ګران بیه اټمي بټۍ د جوړونې په اړه د کانګرس خبرداری ته هیڅ پام نه دی کړی.
د خبرونو سرټکی تاسو واوریدل او په دې خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره ملګری اوسئ.
خبرونه ته قدرمن اوریدونکو یو بیا هم شرار لاستا پیل کوو. د هندوستان او د پاکستان له کړکیچ څخه چې په دې اړه د امریکا صدر جنرال ټرمپ ویلي دي چې په یو مناسب وخت باندې به خبرې کوي. هندوستان ویلي چې د پلواما په برید کې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی لاس لري. په هغه برید کې 40 هندوستاني عسکر وژل شوي دي خو پاکستان دغه تورونه ردوي. هم په عین وخت کې د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري په خپل د خپل هیواد په حکومت ژغ کړی دی چې د ګاونډیو هیوادونو سره د شی اړیکې وساتي او د هغوی غلط فهمیانې د لرې کړي کني په نړۍ کې به یوازې پاتې سي. اورنګزیب خان ورباندې نور تفصیل په دې رپورټ کې راکوي.
په 14 فبروري هند واکلاندې کشمیر پلوامه کې د ترهګرۍ برید په نتیجه د پولیسو 40 تنه وژل شوي وو او هند په واضح دا تور لګولی وو چې دا برید جیش محمد نومي تنظیم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI په مرسته کړی دی. د برید پس جوړ شوی تنوع کمولو دپاره د امریکې صدر ډونالډ ټرمپ په پاکستان او هند غږ کړی دی چې خپلو کې دا مسلې حل کړي. وړاندې هم امریکې ویلي وو چې پاکستان د برید تحقیقاتو کې مکمل مرستې دې وکړي او څوک چې پکې ککړ دي هغوی ته د سزا ورکړي. د هند تر څنګ ایران هم نږدې ورځو هلته شوی د ترهګرۍ پیښې تور په پاکستان لګولی دی. د پاکستان پخوانی صدر آصف علي زرداري په دې دو بریدونو او د دې تور په پاکستان لګولو ویلي دي د بده مرغه د پاکستان حکومت چلوونکي هغه تن چې ښکاره نه دی په سیاست نه پوهیږي او دغه شان کارونو له وجې به زر پاکستان نړۍ کې یوازې پاتې شي.
It is a very large standing army. We should not have any issues with them. Agar unko koi shak hai, to we should cooperate with them. Aur international isolation to aapko samne nazar aa rahi hai. Back seat car mein drivers hota hai. Wo drivers ne apni PR pe aapko support karwa di hai. Kuch musliman mulkon se.
Aasif Ali Zardari wahi. د موټر شاته سیټ باندې ناز ډرایور په حکومت نه پوهیږي او د دې تن په هڅو پاکستان سره ځین اسلامي هیوادونه ولاړ دي خو په ظاهره پاکستان نړۍ کې یوازې پاتې شوی دی. هند او ایران پاکستان کې موجود د ترهګر ډلو باندې تورونه لګوي چې هغه دې هیوادونو کې کاروای کوي خو یو شخصي ټلویزیون سره خبرو په وخت د پاکستان اطلاعاتو مرکزي وزیر فواد چودھری ویلي دي ریاست تنظیموں نے فشار زیاد کر دے.
بہت سارے جو اس طرح کی تنظیمیں جن کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہے ان کو بہت سکویز کیا گیا ہے اور اب یہ ایک اسٹیٹ پالیسی ہے. یہ صرف حکومت کی نہیں ہے, ریاست کی پالیسی ہے کہ ہم نے اس کو جو ہے وہ لے کے آگے بڑھنا ہے, ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے.
جی وہی دا اس دا ریاست پالیسی دا چھ داسی تنظیموں باندھے وہ فشار نور ہم زیادہ وی خو ترکو میں دا ہند تورونو معاملہ دا نو د دې تعلق عالمی سیاست سره دی. تیر ورځ د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هند ته د پیښو تحقیقات وړاندیز هم کړی وو خو د دې په ځواب کې د هند خارجه وزیر سشما سوراج د عمران خان دا وړاندیز رد کړی وو.
درنو عزتمنو اوریدونکو او لیدونکو په کشمیر پلوامه کې د بریده وروستا دواړو هیوادونو پاکستان او هندوستان یو بل ته ګواښونه هم کړی دي. د دې لړۍ وروستا د امریکای ولسمشر ډونالد ترامپ هم پرې غبرګون ښودلی دی او ځینې ویناوې کړي دي چې د دغې تفصیلات اخلو. زموږ د همکار افتخار حسین صاحب نه چې دا مهال زموږ سره په سټوډیو کې دی، ستړي مشې، په خیر راغلی.
مننه.
افتخار صاحب، ولسمشر ټرمپ د هندوستان او پاکستان د کړکیچ په اړوند وینا کړې ده، دغه کومې خبرې پکې ذکر کړې دي؟
او منزه زبا د ډیوا رادیو کتونکو اوریدونکو ته دا وایم چې د امریکا صدر ډونالد ترامپ اول ځل باندې کله نه چې دا پیښه شوې ده او بیا د پاکستان او د هند ترمنځ کړکیچ راپورته شوی او داسې ګڼل کیږي چې ګنې هند به اوس ثواب ورکړي. نو صدر ډونالد ترامپ خبرې مهمې دي. یو خبره خو دا کړې ده چې دا سچویشن په انګریزي کې دی وی چې دا کم حالات دي، دا د دغه پیخي ورسته هاربل دي، نو د دې مطلب دی چې ډیر خراب دي. بل دا وی چې زه په پورا خبرې غما، یعنی ماته په بریفینګز راکول کیږي، زه په خبرول کیږم. بل دا ویلی دي چې پدې به کې به پدې اړه باندې به په مناسب وخت ته خبرې کوي. اوس دغه مناسب وخت نه د مطلب څه دی اولې په خبرې نه کوي، د ترازمه خو بل خبرې دا کړې ده چې خبر دا وی چې کدا دواړه هیوادونه هند او پاکستان خپل ترمنځ پدې باندې کوم یو موافقه ته ورسیږي. ګوره پدې کې واضح اشاره ده چې د امریکا پالیسی په کشمیر باندې داسې نه ده چې کم پاکستان غواړي، بلکې دی دا وی چې دا د دوی په خپل ترمنځ حل کی. او دا ډیر یو غټه پوښتنه ده چې په مناسب وخت په خبرې کوي، آیا ګنې اوس مناسب وخت نه دی؟ نو بیا پدې باندې مطبوعاتو او پرسیړونکو په نظر خبرې دا کیږي چې ګنې کیدی شي دا وخت د افغانستان چې کم د امریکا یو خود امن پروسه روانه کړې ده او لګیا دي د غیله لپاره کار کوي، بل امریکا داسې نشي کولای چې پر دې باندې نیخ په نیغه خبرې وکړي. خو یو خبره چې د سټیټ ډپارټمنټ لخوا مونږ اوس اورو، تیر ورځ دلته ویان خبرې کړې دي چې پاکستان باید د هند سره په دې کې همکاري وکړي چې د دغه پیښې پلټنې وشي، ځکه چې د دې پړه جیش محمد کم چې د پاکستان پنجاب کې میشته یو ډله ده او په کشمیر کې خپل اهداف لري او سرګند فعالیتونه کوي. بیا بل په دې باندې چې په امریکا کې کم بحث روان دي او خبرې پکېږي، نو مایک پامپیو د سټیټ ډپارټمنټ مشر غټ ډیپلوماټ د امریکا خارجه سیکرټر، هغه دا ویلي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد نورم ډیر څه کولای شي. یعنی دغه پیغامونه یې ورکړي دي، خو هغه نیغه او صحیح خبره چې دوی به ګوري چې آیا پاکستان د افغانستان په کیسه کې سمزي او کنزي، نو بس دا عمده ښکاریږي چې دا هغه کرخه ده، هغه لکیره ده چې کده غلطی سونه مندل نو بیا به ورسره خپل بیانونه ورکړي.
افتخار صاحب، نور نړۍ آیا د پاکستان او هندوستان په دغه کشالی یا ستونزې چې دي یا کړکیچ رامنځته شوی دی په خاص توګه په روسیو کې، په دې باندې اندېښمن دي او کنه؟
ګوره د نړۍ اندېښنې چې دي، زه به دا وایم چې دا سینه ده چې هغه صرف د کشمیر د پلوامه د پیښې د دغه ترهګر خونړی ترهګر برید وروسته رابرسېره شوي دي. البته زیاتیږي د دغه رنګ پیښو وړاندې، خو د هغوی څه قسمه اندېښنې دي؟ تاسو ګورئ، حافظ سعید چې دی د لشکرې طیبه مشر، ټیک شو، دی په پاکستان کې دی، ملګرو ملتونو او امریکا که دا چې لکه د ده په سر باندې انعام خودل شوی دی، یو ترهګر انسان بلل شوی دی او په ده باندې ممبای ترهګر بریدونه تورونه دي، نو دا د دې نه غټه زه به دوم فکرمندي د نړۍ څخه کیدی چې ملګرو ملتونو دا ترهګر بلل او په پا پاکستان کې ګرځي تقریرونه کوي. دویمه خبره، صرف دا نه، د ایران سره په پوله په دواړو خواو ته په دغه ځینو کې میشته جشولا دلدلی د پاسداران انقلاب خلک وژل، ایران هم فکرمندي لري. افغانستان په خواره هسي د ګیلې د شکایتونو د تورونو او د ګوتنی سي پاکستان ته چې په طالبانو ستاسو اثر دي او هغه سرګندم شو په دې ورستیو کې چې هغه یې راوبلل اسلام آباد د غونډې لپاره او دی پخپل وی چې د خبرو تمن کې نول، نو چې کم شړې ته اثر پې نه لري نو سرنګ کې دی شي. بیا اوس داسې خبرونه دي چې دوی په دغه د طالبانو په دغه خبرو کې غواړي چې د حقانی ډلې اثر زیات شي. د حقانی ډلې په اړه باندې د امریکا د بهرنۍ نړۍ د افغانستان د هند او نور هوادونو دغه فکر مندې دي چې د پاکستان په خوره پاتې کېدل. آیا اوس هم ردی نه دي پاکستاني رداوي کړي دي همیشه چې داسې خبره نشته سرکاري دریزه ده؟ ټیک شو، خو دغه فکر مندې په خپل ځای دي. د پاکستان په خوره داسې ترهګر ډلې موجود دي چې د هغه په اړه هغه نیخ په نیغه ایران شو، افغانستان شو او هند شو، دوی ته چې دینو دا غوی فکر مندی ده او یو خطر ده او بریدونه هم کیږي. د دین علاوه د پاکستان په اړه باندې چې داسې قسمه پیخي کیږي د ریاست ته ګوت نیول کیږي، اغه ریاست نه دا تمل رل کیږي چې په هر ځای کې کیدی شي داسې نان سټیټ اکټرز د ریاست نه پرده داسې ډلې وي چې اغه په ترهګر بریدونو فعالیتونو کې ککړ وي، خو باید چې ریاست ته هغه مرستونه کوي. په پاکستان کې نن هم موږ ګورو چې د هند یو پوځي کمانډر، لوی پوځي کمانډر ته جنرل لیول اغوی دا تور لګولې دي، کسه هم پاکستان ویلی دي چې دی په کې لاس نه لري، خو دغه تور پې شته دي چیرې د پوځیانو او د ایس آی لخوا دا پلان شو او دا غوښ. نو ګورې پاکستان دریز دا دی چې اوس د دې اوس مطلب دا دی چې کې دي شي مخکې داسې نه و. دوی د هغه ډلو مرسته نه کوي او تاسو د پاکستان د اطلاعاتو چې کم وزیرو دغه خبرې دا سوشې به وړاندې ورې چې صرف ته حکومت نه بلکې د ریاست مزدا پالیسی ده چې دغه خلک سکویز کړي، مطلب دا لري چې دایره غون کړي. خو په دې باندې د پاکستان د دریز نه علاوه به زه دا وایم چې غټه اندېښنه داده چې نړۍ ته دغه ګامونه تر اوسه پورې د منلو وړ نه دي پاتې شوي، ځکه چې دغه عملی تور لیدل شوی نه دي.
ډیره مننه افتخار صاحب.
مننه.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي،
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیده،
ډیوا پښتنو لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا.
وایس اف امریکا ډیوا رادیو او ټلویزیون ته له واشنگټن ډی سي څخه سترګې وغوړېسته. قدر منو اوریدونکو، او اوس هم یو بل څېړنې ولورې ته ستاسو پام راګرځوو چې د هندوستان او پاکستان ترمنځ د پلوامه په پیښه باندې چې وروستی کم کړکېچ رامنځته سوی دی په سیمه کې څېړونکي سوی. هم په دې اړه د ډیوا څېړونکی او په پېښور کې یو وتلی خبریال اسماعیل خان څخه زموږ همکاري وګما جالوان پوښتنې کړې دي، اورېدو ته ستاسو پام راګرځو.
چې تاسو ستاسو په نظر کې وي د پاکستان وزیر اعظم په خپل په تقریر کې په دې باندې خبرې کړې دي. د پاکستان خو چې نظر دغه هم دغه دی چې د کم خودکش حملور چا چې دا برید کړو هغه د هغه ځای مقابی کشمیري و. بیا دی دا و چې د فوج چې کوم الته کې د یو د هند کمانډر دی هغه دا ویل چې په دومره غټ مقدار کې بارود د پورې غاړې د پورې پورې غاړې نه روړل دا ګران کار دی. نو پاکستان خو دغه وایي چې د جیش محمد چې کوم نوم اغستل شوی دی دا د پاکستان جیش محمد دی، دا د کشمیر مقامي دغه خپل چپټر دا غځه چپټر دی، دا د غي داړه خدا برچ شوی دی. سو بیا هم تاسو وګورئ نو د عمران خان بیا خپل تقریر کې دا ویلي چې د هند همیشه دا دغه تکرار او دغه مطالبه وه چې دی د هر څه ناول خبره په تاسو ترخ غره کول غواړي. نو په دې ځل پاکستان دا د وکړه چې دی تم تیار دي چې پاکستان هند سره په ترخ غره باندې خبرو کې د مخنیوي لپاره په دې موضوع باندې د هند سره خبرو کې او د امرته ویلي چې څه ثبوتونه ورسره نو هغه دی روړي، ځکه چې دلته کې بریټ لا شوی نو چې مخه سره په پاکستان باندې تورو لګول شو الزام ټول لګول شو چې دا د پاکستان دا ډاخه شوی دی. نو پاکستان کې د حکومت تغی دا و چې دا د نریندر مودي دا چکل تک دوه میاشتو کې انتخابات ټاکنې کې دول کې دي، نو دا د سیاسي مقصد لپاره دا بریټ دی استعمالي په پاکستان باندې تورونه لګی چې د دې په بنیاد باندې اوټونه ترلاسه کړي.
او اسماعیل صاحب، د پاکستان گاونډي هیوادونه په دغه کې هند، ایران، افغانستان شامل دي، د ترهګرۍ تورونه په پاکستان باندې لګوي. آیا پاکستان د باندې داسې تورونه به هیواد په نړیواله توګه یوازې نه کړی؟
دا څه د چې په دې دوه کې کو ګورې نو دا خبره خدا سي دا چې د پاکستان سلور گاونډي هه وادونه کې درې وادونه چې کم دي نو هغه پاکستان سره خوشاله نه دي. د هند سره خو د پاکستان تاریخي یو تنازع پاتې شوی د کشمیر په سر باندې. نور دا غره کې تنازع هم دي د سچین او د سرکریک او دا څه بشپړه خبره ترې دي. نو هغه ته خو خبره واضحه ده. افغانستان سره هم د بدقسمتۍ نه چې کم دي نو تعلقات د پاکستان ډېر زیات خني، کله خوشي کله بیا اچانک خراب شي، او دا غي هم شاته او تاریخ دی. البته د ایران چې کم دي نو هغه سره پاکستان په عمومي توګه تعلق ور سره خپاتې شوې ده. کله دا سه مغټ مشکل مخې ته نه راغلي سره د دې چې په افغانستان کې د پاکستان او د ایران چې کومه پالیسي وي هغه د یو بل پر ضد باندې وي، او بیا هم د دې دواړو سره تعلقات خو اوس خاص کر د مشرق وسطا په نړیوال چې کوم سیاست نوې درکېږي د پاکستان د اوس چې کوم شهزاده راغلی وو کراون پرنس ولیعت صاحب، دا غي نه دا د سره پاکستان سره دا تشویش ضرور وو. خاص کر د پاکستان د فوج مخانی جنرال راحیل شریف چې کله د اسلامي د فوج د سعودي دغه د لاندې د اتحادي فوج مشر جوړ شو، هم او هم التکیا د خنيوي سو بیا چې په زایدان کې کله دا خودکش بریده شو نو دا غزه د ریولوشنری ګارد چې کوم نه لري کوم کمانډان هغه په پاکستان باندې، نو دا ضرور په منطقه کې یو مشکل په پاکستان د پاره په دې ځای کې را پیدا شو چې د هند سره افغانستان سره خو تعلقات د هو اوس ایران هم د خپل دغه اظهار شروع کړ.
او سیرون کی وای چې پاکستان د نړیوال فشار سره مخ دی، دغه فشار د لړکولو لپاره تاسو وینئ چې پاکستان کوم تیاریانی نیولې دي سګامونه غستل غواړي؟
پاکستان دا چې دا پاکستان لکه اوس دا چې معلومه ده چې خاص کر د افغانستان په لړک پاکستان واضح تور باندې کوشش روان کړی وو چې د افغان طالبان په دې باندې مجبور کی چې د افغانستان د حکومت سره نیغ په نیغه باندې کیږي. د امریکای سره خو طالبان نشته، خو د پاکستان دا کوشش دلته کول چې دی د غسر هم کیږي د افغان حکومت سره کیږي او د مسلې یو سیاسي تګلار د کی را بهر کی. خو بل لړخ چې کم دی نو د عمران خان د ماشالدار چې کله د وزیر اعظم شوی دی نو زه بدرې زله دا خبره کړې و چې دی که هند یو قدم اوچت کړي پاکستان دو قدمونو چتول ته تیار دی. پاکستان غواړي چې د هند سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هند چې کم دی دغه نرندر مودی په دغه کې دریس چې کم دی هغه ډېر زیات سختې د ډوبې روز نه د پاکستان شروع کې د نواز شریف لپاره هغه په لاهور ته راغلو، دلته کې یو ډېر څه ډرامایي یو قسم له دغه جوړ شو چې کېدی شي د هند او د پاکستان تعلقات ښه شي، خو بیا اچانک بیا تعلقات خراب شو. د پټان کوټ باندې حمله شو او بیا پاکستان باندې الزامونه لګېدل. خو زما خپل خیال دا دی چې پاکستان اوس کوشش کوي ښکاري داسې چې فوج او پاکستان حکومت نواز د عمران خان سره حکومت یو کوشش کوي چې پالیسۍ کې بدلون راولي او فوکس چې کم دی هغه دغه ته اوسي، ځکه چې د پاکستان معاشي حالات اوس د دې خبرې اجازت نه ورکوي چې دې په نړۍ کې او په دغه کې منطقه کې بدنامه وي، په دې باندې الزامونه لګول کېږي مختلف قسمه. نو پاکستان چې کوم په خپل د کوم حالات سره مخ شو، خاص کر طرف کرے خلاف د جنگ نه پس په قبایلی سیمه کې، نو اوس یو کوشش یو هڅه روانه ده چې خپل پالیسۍ خپل دای کی بدلون راولي.
مننه کوم اسماعیل خان صاحب ساسونا چې موږ سره ملګری.
زتمن اوریدونکو اوریدونکو خبرونه دوام لري، او دا مهال زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د افغانستان د سولې عالی شورا د سولې لپاره د لوی جرګې د جوړېدو نیټه اعلان کړې ده، او دا ښکاري چې د مارچ په 18 نیټه به دغه جرګه پیلېږي او د درې ورځو پورې به دوام لري. تفصیلات یې تاسو ته حکمل روان سادات وړاندې کوي.
د سولې سیمه ایز اجماع لپاره د جمهور رئیس اشرف غنی ځنګړي سلاکار او د سولې علي شورا د دارالانشا مشر عمر داوودزی وایي د سولې لپاره لوی مشورتي جرګه به د کب میاشتې په شپږمشتمه جوړیږي او تر نوویشتمې به دوام وکړي. عمر داوودزی د چهارشنبې ورځ د سولې په پروسه کې د ښځو د ګډون د څرنګوالي په هدف جوړې شوې غونډه کې وویل چې د لوی مشورتي جرګې د لارې افغان حکومت هڅه کوي تر څو د ولس نظر او باور د سولې په تړاو ترلاسه کړي. داوودزی ویلي ټاکل شوی دی افغان حکومت او طالبانو ترمن څو میاشتې وروسته د سولې مخامخ مذاکرات پیل شي او په همدې هدف د سولې لوی مشورتي جرګه رابلل کیږي. دایوای په لوی جرګه کې به د ټولنې هره برخه استازي برخه ولري، هغوی به مشورې کوي او دولت به د سولې په تړاو چې څه ډول سوله وشي، د سولې خبرې له کومه ځایه پیل شي او څه ډول دا مذاکرات مخ ته ولاړ شي او له طالبانو سره چې هوکړې ته رسیږي سرې کرښې کومې وي، دولت به په دې اړه مشوره ورکوي. په همدې حال کې د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د سولې په پروسه کې میرمنو ته د زیاتې ونډې په ورکولو ټینګار وکړ. په سوله کې میرمنو ته د زیاتې ونډې د ورکولو په هدف جوړې شوې غونډې ته د بشر حقونو خپلواک کمیسیون مشر سیما سمر وویل تر څو چې د سولې په پروسه کې میرمنو حضور ته ځانګړې پاملرنه ونه شي او په افغانستان کې دایمي سوله نشي راتلای. دی وای دی سولی په پروسه کې دی هم میرمنو ته زیاته ونډه ورکړلی شي. کله چې موږ دی سولی پروسه پیل کوو او یا هم دی سولی مذاکرات لپاره طرحه جوړوو، ښځو ته باید د ګډون کولو زیاته برخه ورکړلی شي. دی سولی په مذاکرات او دی سولی هوکړه لیک په عملي کېدو کې له دې بغیر که سوله وشي، دا به د ټولنې له نیم نفوس سره وي او دا به د دې شاهد وي چې موږ دایمي سولې طرف ته نه ځو. د سولې په پروسه کې افغان ښځو ته د زیاتې برخې په ورکولو ټینګار په داسې حال کې وشو چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د افغان سولې په تړاو ناسته د فبروري په 15مه نیټه په قطر کې جوړیږي. افغان حکومت ویلي که طالبان د افغانستان له رسمي پلاوي سره خبرو ته حاضر شي، دوی به خپل مرکچي پلاوی د قطر مذاکراتو ته واستوي، خو تر اوسه طالبانو له افغان پلاوي سره خبرو ته زړه نه دی ښه کړی. حکمل صدات، امریکا غږ، دیو ریډیو، افغانستان.
د وایس آف امریکا دیو د کتر منو اوریدونکو، د افغانستان په باره کې اوس یو بل هم رپورټ چې د امریکا د پوج د مرکزی کمانډ کمانډان جنرال جوزف واټل ویلي دی چې د افغانستان د حکومت په مشرۍ د سولې د پروسې هر ډول ملاتړ کوي. نوموړي دا خبرې د ولسمشر اشرف غنی او د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب سره په ملاقات کې کړې. تفصیلې په دې بل رپورټ کې حکمل روان صدات راکوي.
په دې ملاقات کې چې 13 ورځ په ارکی تر سره شوی، د سولې په پروسې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو په پیاوړتیا او د ترهګرۍ په ضد د ګډې مبارزې په اړه بحث او خبرې شوې. د ارک د خبر پاڼې له مخې جنرال جوزف وټل له ولسمشر اشرف غنی سره د ملاقات پر مهال ویلي، امریکا متحد ایالات به له افغانستان سره ستراتیژیکې ملګرتیا ته دوام ورکوي او له ترهګرۍ سره ګډه مبارزه به جاري ساتي. د سیاسي چارو څېړونکی امین الله شرک وایي، د سولې په پروسه کې نه یوازې د امریکا مرسته اړینه ده، بلکې د سیمې هیوادونو له همکارۍ پرته د سولې راتګ ناشونی دی.
دا د سولې مالکیت به د افغانستان دولت او د افغانستان خلکو ته ورکړ شي. د افغانستان دولت د افغانستان د خلکو نمائندګي کوي، اما په مجموع کې امریکای متحده ایالات بدون شک د سولې او ثبات راوصلو کې راغند لوبول شي، خو هغه رول چې په پخوا کې لوبول شي هغه رول وسترها د دې پلاس کې نه دی، بلکې د منطقې د هیوادونو سره باید دوی لاره ونیسي. د دې غوښتنې هم باید په نظر کې ونیول شي، په شمول د پاکستان، ایران، چین او د منطقې د هیوادونو.
په ورته وخت کې د امریکا د مرکزی کمانډنۍ کمانډان جنرال جوزف وټل له CNN TV سره په خبرو کې ویلي چې په افغانستان کې د ایش ډله د امریکا لپاره ګواښ دی. نوموړي ویلي، د ایش ډله په افغانستان کې د سوشل میډیا لارې په امریکا کې نفوذ پیدا کوي او دا ډله به په راتلونکي کې په امریکا کې د یوه ممکنه برید لپاره له خپلو ارتباطي کسانو ګټه اخیستلی شي. د سیاسي چارو څېړونکی امین الله شرک وایي، د امریکا په ګډون د نړۍ او د سیمې هیوادونو لخوا ترهګرۍ ضد مبارزه په ریښتینې توګه د تیرو ولسو کلونو پر مهال په افغانستان کې نه ده ترسره شوې.
که چیرته نړیوال اوس هم افغانستان او امریکای متحده ایالات دلته صادقانه مبارزه تر سره نکیده د ترورستان په وړاندې باندې او د افغانستان د دولت او مصالح مخالفینو په خاص ډول باندې د دې سرچینی وچی نکی د دې هغه دولتونه او هغه استخباراتي ډلې چې په منطقه کې همکاري کوي کومک کوي معاونت کوي د دې لوجستیکي امکانات برابرې دي تا پیسې برابرې او دې خپل خاور په اختیار کې ورکړې ده ذکر کوم چې دا به بیا د نړۍ لپاره ډیره زیات خطرناک وي
افغانستان کې د ایش ډله په داسې حال کې جنرال جوزف هوټل د امریکا لپاره ستر ګواښ ګڼلې چې په دې وروستیو کې افغان حکومت ویلې د افغانستان په زیات شمېر سیمو په ځانګړې توګه د افغانستان په ختیځ کې د ایش ډلې ته ماتې ورکړې او د دې ډلې لسګونه مشران او د هغوی جنګیالي په تیر او روان کال کې د ناټو په هوایي ملاتړ شوو عملیاتو کې وژل شوي دي. حکمل صدات، امریکا غږ، ډیوه رادیو، افغانستان.
نو عزتمن اوریدونکو او لیدونکو زو د اونیز خبرونه ولوري ته چې په افغانستان کې نږدې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د روانې جګړې ختمېدلو او د سولې ارزوګانی اوس ورستر بل هم زیاتې شوې دي. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې روانه لړۍ اوس هم ښکاري چې د ګڼ شمېر چیلنجونو سره یا ننګونو سره مخ ده. خو د دې علت څه کېدلی شي؟ آیا د پاکستان رول په دغه پروسې کې او که داسې نور دغه ټول او علتونه او سبب به واورو په دغې اونیزې خپرونې کې. واشنگټن تو خیبر د کوربه رحمان بونیری سره.
دا پروګرام واشنگټن تو خیبر دی، د واشنگټن ډی سی نه زه رحمان بونیری یم. په افغانستان کې د سولې تړون د پاکستان د کردار سره ولې تړل کیږي؟ د پاکستان د ځواکمنو قوتونو او طالبانو ترمنځ په اوسنی پاکستان کې نږدې اړیکو، په افغانستان کې په یو وخت د بیلابیلو ډلو سره پټو یا ښکاره رابطو، او د شورویانو په موده کې د ټولو جهادي ډلو د اسلام آباد په موټی کې پاتې کېدلو، پاکستان تل د افغانستان په جګړه کې مهم لوبغاړی جوړ کړی دی. د اسلام آباد د حکمرانانو دغه رول لا نور پیاوړی ښکاري چې د افغانستان د جګړې نه پټ شوي طالبان مشران د ناقدینو، افغانانو او امریکایانو تر مخه د 2001 کال راهیسې په پاکستان کې ژوند کوي. افغانستان کې نږدې د تیرو دوو لسیزو راهیسې د روانې جګړې ختمېدلو او د امن ارزوګانې اوس ورسته بله زیاتېږي. خو د تیرو څو میاشتو راهیسې د سولې روانه لړۍ اوس هم ښکاري د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ ده. دا اونۍ تمه کېدله د طالبانو د قطر د دفتر نمائندگان به اسلام آباد ته ورسي، او هلته به د وزیر اعظم عمران خان او نورو لوړ رتبه چارواکو سره په افغانستان کې د سولې په روانه پروسه خبرې وکړي. خو دا سفر ځنډیدلی دی. علت دا ښودل شوی دی چې اسلام آباد ته د تلونکي ممکنه پلاوي د ځینې غړو نمونه د ملګرو ملتونو او امریکا د لخوا د سفري بندیزونو په فهرست کې وو. د خبرونو تر مخه افغان حکومت د طالبانو اسلام آباد ته د سفر په بابلا ملګرو ملتونو ته شکایت کړی وو چې طالبانو ته دې د سفر اجازه ور نه کړی شي. که څه هم طالبان اسلام آباد ته و نه رسېدل، خو څېړونکي د تیر څلوېښتو کالو راهیسې جګړې په اساس اټکلونه کوي چې په افغانستان کې د امن د یوې تلپاتې پروسې لار د پاکستان تیریږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په تیرو څو میاشتو کې څو ځله د سیمې په سفر تللی دی. هغلی خلیلزاد دا وخت هم په سیمه کې دی او په پاکستان یې د سولې په برخه کې د عملی همکارۍ غږ کړی دی. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان په افغانستان کې د سولې لپاره په نیک نیتۍ د کار او همکارۍ خواهش کړی دی. خو د صدر اشرف غنی په تازه بیان کې د پاکستان په نیت د افغانستان بیدباری په ډاګ لیدل کیږي. صدر اشرف غنی د سولې په موضوع په خپل وروستي بیان کې یو وار بیا په پاکستان او طالبانو غږ کړی دی چې ځانونه دې سپین کړي. هغلی غنی ویلي دي طالبان دې له پاکستان او پاکستان دې له طالبانو سره خپل اړیکې ښکاره کړي چې پر کوم اساس جوړې دي. هغلی غنی روانه اونۍ د زلمی خلیلزاد سره د ملاقات وروسته ویلي دي د سولې په لړ کې پرمختګ شوی دی، خو تلپاتې او با عزت سولې ته د رسیدلو لپاره لا د یو شمېر ګامونو ضرورت دی. د صدارتي ماڼۍ ارګ د خبر تر مخه صدر غنی ویلي دي چې د خلیلزاد سره د کار په نوې او واضحه طریقې هوکړې ته رسیدلی دي. اغلی خلیلزاد د روان میاشت په سر کې په واشنگتن کې ویلی وو د افغان طالبانو سره په قطر کې شوې خبرې ګټورې وې. د امریکا صدر ډونالد ټرمپ هم د روان میاشت په سر کې ویلی وو د افغان طالبانو او نورو ډلو سره مثبت خبرې روانې دي. هغه ویلی وو چې طالبان هم امن غواړي خو لازم نه ده چې خبرې به کامیاب شي. خلیزاد پخپله او سیلون کی هم دا نظر لري چې طالبانو سره خبرې په یو شمېر موضوعګانو کیږي او ډېر زر پر د موافقې امکان نشته ده. بیا هم که خلیزاد خوشبینه ده چې روان کال بسول وشي خدا پروسه به کامیاب شي په دې اړوند سکوټه خبره نه کوي. تیر ورځ خلیزاد ویلی وو د طالبانو سره په ډیرو غونډو کې لال قاعده سره د طالبانو په اړیکو د امریکایي عسکرو په افغانستان کې د پاتې کېدلو له افغان حکومت سره پر مستقیمو مذاکراتو او د تل لپاره د جګړې په ختمولو خبرې شوې دي. هغه ویل تر هغې چې په دغه څلورو موضوعاتو موافقه نه وي شوې د دې پرمختګ دیته نشو ویلی. د ځینې څلونکو خیال دا هم دی چې د افغان حکومت د سلام مشورې پرته د اسلام آباد د چارواکو په خپل سر د طالبانو سره رسمي رابطې ښایي طالبان د پاکستان د اثر نه آزاد نه دي. که څه هم د خبرو اترو کنجي د افغانستان د حکومت په لاس کې ده خو د څلونکو په خیال د پاکستان د پوځي واکمنو د طالبانو سره نږدې رابطو دغه وسوسې ژوندۍ ساتلې دي چې د سولې روانه پروسه اوس هم ښکاري د ګڼ شمېر چیلنجونو سره مخ ده. هم پدې موضوع باس کو ما سره د پیښور نه وتل سلنکار مشتاق زوی سره ملګری شوی دی. مشتاق سره پروګرام کول سلیم شي به
جی مهرباني.
مشتاق سره صدر اشرف غنی یو ور بیا په طالبان او پاکستان غږ کړی چې خپل تعلقات تاسو په سبو بنیاد دی دا واضحه کړي. زمونږ د پوزدار د پاکستان او د افغان د افغانستان د طالبانو څه قسمه دوستانه ده د دوستانه یا د تعلقات نوعیت څه ده؟
مهرباني بونیر صاحب. نو دا سیدا چې د پاکستان او د طالبانو د دوستۍ خو زما معلومات نشته. خو دا سیدا چې پاکستان کې د ډېر وخت نه افغان مهاجرین اوسي اوس هم په زرګونو کړه دلته کې میشته دي. خلک زیر ازي یو لوی سرحد دی د پاکستان او د افغانستان. خو یو څو ډیولپمنټس داسې شوي دي چې د هغې نه پس داسې ښکاري چې د پاکستان په افغان طالبانو باندې هغه سر نشته. او هغه ځکه چې کله په قطر کې طالبان ته دفتر ملاو شوی دی د هغوی مشران هلته ووتلو. نو یو میاشت مخکې پاکستان ډېرې هڅې وکړې چې کله دلته کې زلمی خلیزاد راغلی وو او هغه غوښتل چې د افغان طالبانو سره میټینګ وکړي. نو پاکستان ډېر کوښښونه وکړو خو افغان طالبان یې په دې باندې مجبور نه کړو چې هغې راشي. او بیا پاکستان کوشش وکړو چې دا کوم د امن مذاکرات روان دي د امریکې او طالبانو او په دې کې بیا د افغان حکومت شامل شي. بیا هم طالبان هغې ته چمتو نه وو. نو بیا پاکستان د هغې په ضد باندې کاروایي شروع کړې او دلته کې گرفتاری وشوې. او که تاسو ته بیا دي نو بیا افغان طالبانو یو بیان جاری کړ چې په هغې کې هغې د پاکستان نوم وانغسته. او هغې دا وویل چې ځینې هیوادونه د فشار کوشش کوي په هغې باندې فشار راولي چې هغې د خپلې مرضۍ فیصلی وکړي. نو که دغه ملکونه کلا نه شو نو بیا به مونږ د امن مذاکراتو نه بهر شو. او د هغې اشاره پاکستان ته وه. نو بیا پاکستان چې کوم دلته کې ریجنل فورس دي هغې ورته داسې اطلاعات وو چې وویل چې تاسو اوس دا وخت نازک دی او تاسو د طاقت استعمال مه کوئ. بیا هغې پخوانی وزیر وو هغه رها کړی شو او داسې اطلاعات وو چې نور طالبان چې وو نو هغې مخکې نه وتي وو هغې خپل ځایونه بدل کړي وو ځینې تللي وو افغانستان ته. نو اوس پاکستان ډېر محتاط دی او زما په خیال باندې افغان طالبان هم اوس پخوا به د هغې ملګري کم وو ډونرز کم وو. اوس افغان طالبان د هغې حالاتو نه وتي دي. د هغې اوس دوستان سیوا شوي دي ډونر سیوا شوي دي ملګري سیوا دي پلګانې سیوا دي. چین دی روس دی سعودي عرب کوشش کوي چې نږدې شي ورته. متحده عرب امارات دي قطر دی. پاکستان په دې ټیم کې ډېر زیات محتاط دی او دلته خلک هم دا وایي چې په کار نه ده چې پاکستان اوس دومره سپر شو دومره نقصان یې منته د افغان جنگ په وجه باندې. او اوس که دا هر څه د لاسه ځي او سبا په افغانستان کې یو حکومت راځي د دې امن مذاکراتو په نتیجه کې چې کم از کم د پاکستان هلته کې دوستان وي.
خو مشتاق صاحب په محتاطۍ کې یعنی په احتیاط کې او په نیکنیتۍ کې فرق دی. هم دغه تپوس د صدر اشرف غنی په سوال کې خلیدل کېده چې پاکستان د خپل اړیکې واضح کړي. په پاکستان کې تاسو څه وینئ؟ سیلون کې سوي ني پتي رسو کالو کې د پاکستان واقعي رویه د طالبانو پاکلا چې کومه سافټ اندر مرو یو پای کې بدلون راغلی دی او د وس غوړ چې په افغانستان کې واقعي تلپاتې امن راشي دا بدلون ونه
زما د خیال دی چې اوس دومره د ټکی ډیولپمنټ وشو او پاکستان حکومت چې کوم دا اوس نه راغلی نه دوی کوشش کوي دا اوس کوم نوې ملټری لیډرشپ ته دوی کوشش کوي چې د افغانستان د مسلې یو حل راوځي او حل دا چې کم کم د دوی چې کوم کنسرن دی چې را چونکہ زمونږ سره لوی سرحد دی پاکستان او د افغانستان زیات معاملات چې د شریک دي اوس هم موږ باندې انحصار دی زما په خیال باندې پاکستان مین کنسرن دا دی چې هلته کې چې کوم اینټی پاکستان ایلیمنٹس دي خاص کر هندوستان یو ډېر لوی خطر ده او دا څو څو وار د خبر مخې ته راغلی ده او تاسو اوس دا وایم چې وګورئ چې دا تر پاکستان نه دی په ټول پروسس کې اوس تاسو ته پته دی چې دا چې کوم په خلیج کې د عرب ملکونو خپل اختلافات دي نو دا یو ډېر لوی خطر ګڼل شي په خپل باندې طالبانو مشرانو سره زما خبرې شوې دي نو هغه په دې باندې ډېر سخت پریشان دي او هغه دا وایي چې یو ډېر خطر ته کوښښونه روانو پاکستان چین متحده عرب امارات قطر بزنسونه فورز یې هغه په کې ډېر هیلپ کړو نو کوشش روانو اوس چې زما په خیال باندې پاکستان په طالبانو باندې اثر وي پاکستان ډېر کوشش وکړ چې د افغان طالبان مشران نشي پاکستان ته ځکه چې امریکای وتل چې پاکستان مشران نه ولي چې کوم به اوس په 25 تاریخ باندې د دې میاشتې په قطر کې د غیر ملاقات کیږي نو امریکای وتل چې پاکستان طالبانو ته وایي چې هغه لګ نرم شي او دا غیر چې کوم طالبات دي اې کله کیمرا ولي او هغه والی چې کوم دوه خبر باندې انت کې اګریمنت شوی دی یو دا چې امریکا به د افغانستان د وټولو فریمورک ورکړي یو ټایم ټیبل ورکړي او طالبانو دغه واد وېد کړل دي چې په مستقبل کې به افغانستان یا د افغانستان خوره د یو مل په ځد په خصوصي توګه باندې د امریکا او د هغه ملګرو په ځد نه استعمالېږي نو امریکا وختل چې پاکستان مشران نه ولي چې په لاس او په اختیار وي او دا مذاکرات چې بکیږي نو چې پای کې مثبت فیصله وشي او غالبا امریکا غواړي چې طالبان جنگمنده اعلان وکړي بیا پاکستان وختل چې دنه پیدا وایي او چې کوم دته کې دا سعودي عرب کراون پرنس محمد بن سلمان ناتو پاکستان وختل او سعودي عرب په خپل باندې داسې اطلاعاتو چې وختل چې هغه په دې فرانس کې شامل شي ځکه چې وس ټول ارسو د قطر په لاس کې دي او سعودي عرب وایي چې زه د مسلم دنیا د عرب دنیا یو غټ طاقت ما زه په دې فرانس کې شامل یم او داسې اطلاعاتو چې ګنی قطر ایران او خپل باندې افغانستان حکومت نو وتل چې دغه طالبان مشرانو پاکستان درشي
صحیح
او بیا چې دین اوس دا خطر ګڼل کیږي چې کوم د دې عرب ملکونو مس کې اختلافات دي نو طالبان مشران په دې باندې پریشان دي چې دا
فکرمند دي
امن چې کوم کو شروع شوي دي د تر نقصان نور
دا هم یو چیلنج دی ډیر ډیر مننه مشتاق سبزی صاحب چې موږ سره ملګری شوی او ته مخرا کړو
مهرباني
ډیره مهرباني مشتاق سبزی صاحب او هم دغه تاسو ته بل سلوم کنه کو چې یو خوا د پاکستان د همکاري تم کیږي نو بل خوا پرې شکونه هم کیږي آیا دا د رویا رویه با چیلنجونه نور سیوا نکړي ګورو چې د سوال ته د پروټیکټ سلنیزا مرکز مشر عارف انصار سره جواب وایي
بنی صاحب دې کې دغه سه جواب ورکوم چې ټیک شو پاکستان صفتوم کیږي څنګه تاسو وې بل طرف ته ورتا خلک شک پني گاوم ګوري او د کې اهم نقطه دا غا دی چې د ټولو هوادونو چې د دې پروسس کې انوالډ دي د غي مفادات دي نېشنل انټرست دي او کې دي شی بل هوال چې دی هغه په هغه شک باندې گا ګوري چې څنګه موږ وکړل چې اوس ریسنټلی چې ګونډه شوې د افغاني کنسیلیشن سره کنیکټډ په روس کې نو هغه کې دي شی بندا وایي چې د روس ټول نه زیات انفلوئنس دي خو د پاکستان یو لیوریج دی چې افغان طالبان هغه فیسیلیٹیٹ چې کوم ڈائلاگ کوي هغه سره نو کې دیشي لیوریج دی چې بلو ایوادونو کې دیشي نه پاکستان کلیم کوي چې دغه انټرسٹ دغه انفلوئنس اوس دوران نه دی چې څنګه مخ کې سورو خو نن د لیس دی وجه باندې پاکستان چې دی هغه باندې شکوم کې یو چولې چې دغه باندې ګلیوم دی او ابداع دی چې هغه افغان طالبان سره مرسته کوي نو باز خلک چې دینو غ په وجه باندې هم په شک پني ګوري خو د دې بل انګل دک د دې د هر هوا چې د پروسس کې انوالډ دي فل انټرست دي مفادات دي او غوړي چې هغه چې هر څنګه رزلټ راوځي د ریکنسیلیشن هغه کې هغه اډریس شي.
ارفن سر سے بل تپوس دار چې دا فکر مندی سمر قوی دی چې په وسنی حالاتو کې امریکایي ځواکونه د افغانستان وځي نو آیا طالبان د ادبار وړ دي چې بیا به اړې ګړې جوړ نکړي؟
بروی صاحب دې سوال جواب کې زبوام چې تاسو خبره صحیح ده چې طالبان چې کوم خبرې کوي یا وعدې کوي آیا هغه به پوره کوي؟ او ظاهر خبره ده عام تاثر چې دی هغه دکه دی چې فرض کوي امریکایان هلته نه راوځي نو هغه کې خو یو ویکیوم به خلا به کریئټ شي او هغه کې بیا چې څنګه مخکې افغانستان کې شوی دی سول وار غوندې شي او بل سره به جنگونه شروع شي. نو خو زما خیال ده دا اپروچ نه دی چې اوس چې کم اډاپټ شوی دی هغه کې دکه دی چې ظاهر خبره هغه دی کې به ګارنټورس به وي هغه به څوک وي هغه بند نه شي ویلی کېدای شي روسي امریکایي چینی کېدای شي وای سي یو نیشن. خو زما خیال چې انخلا کیږي اوم نو هغه کې څوک به ګارنټي ورکوي چې او داسې چې کوم ودونه کوم سټیک هولډرز یو بل ته سره چې کوم اګریمنټس کوي هغه به څنګه پوره کوي او هغه په حساب باندې چې دی انخلا کیږي. او تاسو خپل به اوریدلې چې طالبان هم چې ماسکو کې بیانونه ورکړي دي نو هغه دا منلې دي چې هغه د اقوام متحده یا داسې چې ارګنایزیشنز دي هغه سره به مرسته کوي او دا غي اتھارټي مني.
او بل ته پوس داده ځنی خلک په خاصه توګه په پاکستان کې دا تاثر موجود دی چې امریکا له افغانستانه د وتلو د محفوظ لارې په لټون ده. دا تاثر څومره قوي دی؟
چې بریلی صاحب چې ستاسو سوال چې د امریکې مقاصد څه دي آیا چې دغه زر اګریمنټ غواړي هغه د وجه دا دی چې هغه زر نه زر سیف پیسج غواړي افغانستان نه راوتل غواړي. نو دې کې دا خبره زما خیال اهم دی چې څنګه حالات افغانستان کې روان وو او بیا تاسو ته پته دی چې دې کال اپریل کې الیکشن او مو صدارتي نو هغه کې شک او چې آیا امنیت په داسې ہی سچویشن په داسې ہی چې هغه کې به الیکشن وبشي نو دا اوم یو رسک او نو دا اوم یو ما خیال یو ایلیمنٹ او چې کم ریزن جوړ شو چې امریکا طرف نه کوشش او شو چې زر نظر سره اگریمنٹ غونډه جوړ شي یا سا فریم ورک تیار شي او هغه نه پس صدا سے الیکشن یا انتخاب او شي چې کم کې ټول حساب اخلي هر څنګه چې یونیٹی گورنمنٹ جوړی یا سم خدو خالی نو هغه طرف ته کوشش وشو. بل دا هم جی دا خبره هم دی چې امریکا خپل ویلی هم دی چې دلته چې استراتیجیک ادارې دي چې دا غي سم چې کوم ریل دشمنان دي ایڈورسریز دي هغه روس او چین دي او هغه ته سوچ کول پکار دي چې دا غي طرف ته څنګه به هغه اقدامات وکړي. نو یو دا اوم وجہ دے چې دی چې څنګه موږ وکړو چې صدر ترامپ شام نه هم د فوجونو او د افغانستان هم فوجونو او باسل خبرې کړې دي هغه کې دا وجوهات دي چې هغه غواړي چې هغه فوکس چې دی چې کوم هغه سم دښمنان کم ګڼي هغه طرف ته توجه کوي او هغه طرف ته پلاننګ وکړي.
اوس وخت شوه دی د ټولنیز رسنیو ګورو چې دا ځل په کوم موضوع باندې زموږ همکار محمد عالمگیر صاحب د ټولنیز رسنیو نه مخبروي. جی عالمگیر صاحب.
بنری صاحب، د سعودي ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان ته دوره اول د ځند او بیا د وخت نه وړاندې ختم شوی او شہزادہ د سویلی ایشیا درې پړاوونو کې دورې پروګرام پرته واپس سعودي ته ستون شوی او اوس به د خپل کور نه هند ته رارسي. رپورټونه دي چې ولی عہد دا فیصله یعنی د پاکستان نه هند ته تګ پر ځای پاکستان کې دوره لنډول واپس سعودي ته تلل او بیا د هلته نه هند ته راتلل د هند په غوښتنه او فشار کړی ده. خو سعودي واکمنو لا په دې موضوع سن دی ویلې. د شهزاده محمد بن سلمان پاکستان ته د دورې په اړه د سوشل میډیا باندې سره واندې دغه ته مو پام راګرځوم. اسحاق چوتنار چې په نیویارکر اخبار کې لیکل کوي په دې باندې په خپل ټویټر کې لیکي د ایم بی ایس یعنی محمد بن سلمان پاکستان ته دوره ډیره دلچسپ وه. په جوهری دور کې د دوه هیوادونو داسې تعلقات هم شته لکه د سعودي او پاکستان. یو هیواد ایټمی وسله لري او بل سره نشته، خو ایټمی وسله لرونکي هیواد د محکومانو خوې کوي. د پیپلز ګوند غړي پخوانی سینیټر فرحت الله بابر لیکي د ایم بی ایس پاکستان ته دورې وړاندې د راحیل شریف د اعلی پایه ملاقاتونو نه سنی مسلمان هیوادونو فوزی ائتلاف تصدیق کیږي او د مالی امداد په بدل د منځنی ختیځ کشالې ته وردانګلو مترادف دي. فرحت الله بابر په اخر کې لیکي د افغانستان نمو هیڅ زده کړو نه کړه. پښتون مشر افراسیاب خټک په خپل ټویټر باندې سوالیه نخ سره لیکي د خارجه تګلارې بیا دی وړاندې وای. سعودي خارجه وزیر ګډې خبری غونډې پر مهال په ایران باندې سخت نیوکې وکړې او د دوه پاکستانی سیال شاه محمود قریشي ورله خولې ته کتل. د غټو طاقتونو استازي کېدل خو ښه خبره نه ده، خو وړو کې مالدار سلطنت ملګری جوړېدل ستره غلطي ده. خبريال او لیکوال ام کې وینو په خپل ټویټر باندې لیکي سعودي ولی عہد د پاکستان په اقتصاد کې د شل بلیون ډالر او سا واچولا او د ترهګرۍ پر ضد د پاکستان د هڅو ستاینه وکړه. اوس به هند تراشي او د پلواما ترهګر بریدونو غندنه به مو کې مونږ په ډېر نرمه سره به دا سیاست وبلو. دا وو د سوشل میډیا د دې اونۍ لپاره مهم بلاګونه.
ډېر مننه لبګر صاحب. همدا وو د نن ورځې پروګرام واشنگتن ټو خیبر. اوس د نازر د پروګرام کوربا رحمان بودنرې اجازه اخلمه. هو زموږ خبرونه په ویبپاڼه www.voadnews.com هم کتلی شئ. خپل خیال ساتئ.
زتمن اوریدونکو او لیدونکو خبرونه دوام لري او د مهال زو یو بل بهرنی موضوع ولورې ته چې د امریکای دیموکراتیک ګوند د کانګرس غړو باندې تور لګولې چې وایټ هاوس یا سپینې ماڼۍ سعودي عربستان کې د ګران بیا اټمی بټۍ جوړولو په اړه د کانګرس خبرداري ته هیڅ پام نه دی کړی. په دې حق له نورو هیوادونو څخه خبرګون خودلې دی، په خاصه توګه ایران. راځي چې دغه ټول تفصيلات واخلو زموږ همکار صدقه جان څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې دی. سړی مشي په خیر اخلي صدقه صاحب.
اوریدونکو ته سلامونه. دغه ریپورت د کانګرس اوورسایټ کمیټي جاری کړی دی. په دې کې د اوورسایټ کمیټي هغه هر معاملې ته کتنه کولی شي چې د امریکایي حکومت سره تړون لري. په دې ریپورت کې ویل شوی دی چې د صدر ټرمپ په حکومت کې یا په انتظامیه کې ځنې لوړ رتبه چارواکو په یو منصوبه کار کولو چې تر مخه به دغه منصوبې تر مخه به په منځني ختیځ کې د سعودي عرب او مصر په شمول یو شمیر ایټمی ریاکټرې د توانایي د پیداوار لپاره جوړې دي چې دا رنګ دغه سیمې د امریکای د اثر د لاندې راشي. په دغه کې تر ټولو زیات مشهور نوم چې کوم چارواکو د دغه منصوبې پرچار کولو یا په وړاندې بوتله لغې کې مایکل فلین چې د امریکای د قومي سلامتی مشیر او بیا ورستو هغه صدر ټرمپ د خپل چوکۍ څخه لري کړ او اوس دغه د روس سره د مرستې په تور باندې اوس هغه انتظار کوي چې په هغه باندې الزامات ولګي. هغه د اف بی آی ته دروغ ویلیو دا یو الزام دی. په نو دی دغه چارواکو کوشش کولو چې دغه پلان په وړاندې بوزي او تر دا اوس هم روان دی. تر رپورت کې وایي چې تیر هفته هم په دې لړ کې د صدر ټرمپ چارواکو سره خبري شوې دي په دغه منصوبه باندې. د امریکای د قومي سلامتیه مامورینو ویل چې دا منصوبه چې ده دا د امریکای د اټامک انرژي ایکټ خلاف ورزي ده. یعنی دغه قانون چې دی نو د پرمن ټیکنالوژي مرسته کوي د لاندې امریکا استعمالي. نو دی دا خیال دی چې دغه یو د امریکای د قومي مفاد خلاف د بل دغه قانون خلاف ورزی ده. نو خو بیا هم د امریکای اوس وائٹ ہاؤس یا مائیکل فلن یا دا پی تھری پنوم دا ٹیکنالوجی کمپنیانو کنسورشیم یا یو اتحاد چې دی هم د دغه منصوبه ملاتړ کولو. دی لا پدی سنی دی ویلی چې دی اوس دریز دغه دریز لا مخ ته نه راغلی, خو تر دې وخت پورې په ایران خپل تشویش سرګند کړی دی او د ایران خارجه وزیر جواد ظریف په ټویټر باندې ویلی دی چې دی د ډیر وخت راسي د امریکای په نیت او شک باندې پوی دی چې کنه دی په حقیقت کې د ایټمی ټیکنالوژي د خریدو مخه نه نیسي, صرف نور هیوادونه د فشار د لاندې راولي. ایران د سعودي عرب او د منځني ختیځ د سنی هیوادونو سره د ډیر وخت راسي رقابت لري او ایران خپل هم د ایټمی پروګرام تکل کول, خو د کال 2015 د معاهده تر مخه ایران یورانیم نشي جوړولی. نو تر اوسه پورې خو دغه صورتحال د ایران پہ خپل تشویش څرګند کړی دی. ممکنه ده چې اسرائیل هم پہ دغه وکړي, خو خبرونه خو بالکل یورپی هیوادونه هم کېدای شي چې به خبرې وکړي.
ډیره مننه صدقه جان صاحب, تاسو دغه تفصیلات شریک کړل د اوریدونکو سره.
مننه.
دا وایس اف امریکا ډیوه ده که درمنه اوریدونکو خپرونه لا دوام لري. او اوس هم د پخوانیو قبایلي سیمو په اړه یو څو رپورټونه په خپرونه کې درسره شاملو چې د خیبر پښتونخوا د بلدیاتو وزیر شهرام ترکی ویلي دي چې په قبایلي زلو کې به لومړی د صوبایي اسمبلۍ او بیا د بلدیاتو انتخابات کیږي. نوموړي دا خبره مومندو ته د سفر په وخت کړې ده او ویلي دي چې په قبایلي زلو کې به 202 ویلج کونسل یا کلیوالي شوراګانې جوړیږي او په هره شورا کې به 15 یا 16 غړي وي. نور تفصیل ارشاد مومند په دې رپورټ کې راکوي.
شهرام خان ترکی وایي د نظام سره به اختیارات لاندې کچې ته لاړ شي او پرمختیایي پونډونه به د اولس په خوښه خرچ کیږي.
د هر یو ویلج کونسل کې به 15 یا 16 ممبران ستاسو چې څنګه جرګي تب جرګي خو الیکټډ وي, تب په خپل خوښه ولا ووټ ورکي. اخر کو دبا 30% فند ملاوي او د تحصیل په لیول باندې آیو الیکټډ ناظمي او هغه باډي به هغه تب صوبایي حکومت وفاقي حکومت 30% بجټ ورکي. اب په لاره کې ودرېږي نه, اب ډیپټي کمشنر په خوښه نه راځي, اب رئیس په خوښه نه راځي, اغه به صوبایي حکومت په خوښه نه راځي, اب رستا سودا اصل اربع یار سونه چي دي تاغیر میں 30% کٹ کی گی. لاند با ویلیج کونسل تک ڈائریکٹ پیسی تھی, تاسیس تک ڈائریکٹ پیسی تھی.
شهرام خان ترکی د بلدیاتی او صوبایي اسمبلی ټاکنو نیټې په اړه سندي ویلي. خو د تیر کال نومبر په میاشت کې د پاټا ټاسک فورس غړو د وزیر اعظم عمران خان سره د ملاقات وروسته ویلي چې په عیني توګه په کار ته چې 15 مې کال 2019 پورې په قبایلي زلو کې صوبایي اسمبلی انتخابات ترسره شي. خو د مومندونه د قومي اسمبلی غړي ساجد مومند وایي د قبایلي زلو پارلیمان غړي په شریکه یو بل قومي اسمبلی ته وړاندې کوي, په کوم کې چې به د قبایلي زلو موجوده 12 د قومي اسمبلی سیټونه برقرار وساتل شي او د یو قومي اسمبلی سیټ په سر به د صوبایي اسمبلی 2 سیټونه ورکړل شي. ساجد مومند وایي د دغه بل په وړاندې کولو ټول د قبایلي زلو پارلیمان غړي سلا شوي دي او زرد چې اسمبلی ته وړاندې کړل شي. ساجد مومند وایي
چې په تاسو ګوري زمنګ یو تاسیس کې کومه ده, هغه کې ريجستر اوټر چې کومه ده 45,000 دي. اصل چې کوم د فوري وشول نو هغه کې 13,000 باندې راغله. نو که تاسو وګورئ د دا حقیقت کې کوز بل فرض ما سره دلته 45,000 ريجستر روټر دی, په کار کې دلته زما آبادی یو نیم لک دوه لکه راغلې وي. نو دا دا دغه باندې مونږ ابزرویشن دي دغه مردم شماری باندې چې صحیح مردم شماری وشي مونږ د قبایلي سیمو چې څومره امنیت دي زموږ هم دغه مطالبه ده. دا هغه په بنیاد باندې دي مونږ د ان ایس سی ټول راکړي شو د پی کی سی ټول که بل فرض حقیقي کوم د به پس مونږ ګیره نه
قبایلی زلو کې به د 15 عیني بدلون وروسته د قومي اسمبلی انتخابات او د خیبر پښتونخوا بلدیاتي نظام قانون لاندې دغه ټاکنې په اول ځل کېږي. خو د ټاکنو ښکاره نیټې نه معلومېدو له وجې لا هم د سیاسي ګوندونو او آزادو امیدوارو لخوا د انتخاباتو هلې ځلې نه دي پیل شوي.
ارشد مومند، وایس اف امریکا، دیوا شبقدر.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو د با خبره خلکو سره وګورئ
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چې من سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کې صرف 400 نه ده ټول ریجن دی
هغه خبر پرمو چې تاسو یې مهم بولئ
د راکیا نو اړ د څنګه د ټپ امریکای کې د خپل کار شروع کو او اوسه ودا
ټوئیټر @VOA دیوا فیسبوک VOA دیوا
تیاڅ خو مننه چې تر دا د مضمون سره په خبرونه کې مالی زمحل زو یو بل مهم راپور ولوري ته چې د خیبر پښتونخوا د کورنۍ او قبایلی چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په قبایلی زلو کې د زندانونو د جوړونې او هلته د عدالتي افسرانو ګمارلو کار یې پیل کړی دی. تفصیلات یې سدي د غټول تاسو حمید الله باندې کوي.
د کورنۍ او قبایلی چارو محکمې د دې غرض لپاره یو اوږدمهاله پلان هم تیار کړی دی چې پکې په تمام قبایلی ضلعو کې د جیلونو جوړولو او په دې ضلعو کې د 1500 وړې بندیخانو د حالت ښه کولو لپاره پکې 1.4 بلیون روپیې مصرف اندازه شوی دی. په اوږدمهاله پلان کې د پروسیکیوشن ډایریکټریټ لپاره 1.2 بلیون روپیې اندازه شوی دی. په لنډمهاله پلان کې به یوازې اوس ودانې وړې 1500 بندیخانې سمول شي. وکیل علی عظیم افریدی وایي د عدالتي نظام لپاره جیلونه او پروسیکیوشن رمبنې ضرورت وي.
پروسیکیوشن د حکومت موقف شه دی په فوجداري کیسونو کې عدالت مخې ته وړاندې کوي. نو دې د پچی شي ترمیم نه باید په حکومت باندې لازم وا چې دغه ټول چې کوم ډیپارټمنټ دي دال ټیکسټ شي. نو دا یو ډیر اهم پیشرفت دی د ریګولر کورټ سیستم د جوړېدو لپاره.
د قبایلی ضلعو د عدالتي نظام لپاره یو بل لوی پرمختګ دا دی چې د پېښور های کورټ یو کم شپېته جوډیشل افسران په قبایلی ضلعو کې د لګولو لپاره نومولي دي. د کې دوه سینیئر سیول ججان، یو کم دیر سیول ججان او اته اډیشنل ډیسټریکټ اینڈ سیشن ججان شامل دي. د پښتونخوا حکومت په نيزو کې د قبایلی ضلعو د عدالتونو لپاره 900 پوسټونه اجرا کړي وو. د های کورټ نه مطبوعاته لیګل شوی خبر پاڼه کې ویل شوی په وو قبایلی ضلعو کې به په سمدستي توګه د عارضي نظام لاندې عدالتونه فعال کول شي تر څو چې ټول عدالتي نظام دغلته کوي نکړل شي. نوی تعینات شوی ججان به د عملیې دپاره د قبایلی ضلعو په ډومیسایل سمدستي برتی کول شي. په خبر پاڼه کې ویل شوی په قبایلی ضلعو کې د عدالتي نظام جوړولو عمل تن کولو دپاره یو سټیرینګ کمیټې هم ټاکلې. های کورټ د پېښور جوډیشل اکیډمۍ ته په قبایلی ضلعو کې د ټاکل شو ججانو او د عدلیې د نورې عملې په بیړني توګه د تربیې د کورسونو پیل کول هم ویلي دي. حمید الله، ویو ویر، ډیوا نیوز، پېښور.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دي او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دي او زه سیاست مدارم.
تعلیم زما حق دي.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دي. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دي.
زمانوم ډاکټر زهرا دي او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار يم.
زمانوم زهرا شادي زه په کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه يم. زه بيبي شيرين يم.
زماده پوخ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځان ته یو لار خوښوم. ماته پته وه چې که زه ځان د یو نه بیلوم نو بله به لازمن خوښوم.
که بل څوک یې کوي او که نه، صحیح کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ سي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروري. د انسان لاس ته حق سرازي چې سې کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ سي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
تاسو هم بدلون راوستئ شي.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته. که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اتر نیمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شئ.
د درنو عزت من اولیدونکو خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسیدل. د دې خبرونه وروسته به تاسو د شپه په خیر خبرونه د زموږ همکار او د دې خبرونه کوربه بیروز خان سیب سره اوري او په بيدرکو پښتنو بستا سره غږیږي او په دې کې به میلمانه وي د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي یا ملاتړي عبد الله ننګیال او ادریس پښتون چې هغه سره هم تاسو کولی شئ د ټلیفون په کرخه بیا وغږیږي او کومې پښتنې لري په دغه خبرونه کې کولی شئ چې ورڅخه وپوښتئ. زه ستاسو کوربنه منظر شهید او د دې خبرونې کوربه همکار نصیر احمد کاکړ او د دې خبرونې پروډوسر ماوش جلیل تاسو نه خلو اجازه تاسو په لوی لاس پارو سلوړه و آباد اوسئ.